بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو تر نورتون کو سلامونه، سحر مو نیک مرغه. نن د جمعه مبارک ورځ ده، د 1443 هجری لمریز کال د سلواغي 19 ده چې د 2025 میلادي کال د فبروري لومینټي سره سمون خوري. زه اطب الله ګنایم او د نن سحر په یو سات خبرونه کې ستاسي د قربتوب ویړلرم. قدر من اردن کول معمول سره سم به نن ورځ د خبرونه په پل کې لومړی د ایران ورپسې به د افغانستان بیا به د سیمی او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. د غرض به د خبرونه په دوام کې ولی نړۍ د غزې په اړه د ترامپ له طرحې سره مخالفت کوي تر عنوان لاندې یو سیاسي تفسیر هم درته بلرو. دوستانو د خبرونه په دوام کې به درته زموږ د همکارانو له لوري درته چمتو شوي د شعر و شکر پروګرام تکرار هم وړاندې شي. او د نن وروستۍ خپرونه به د سباون لسیزې درېیمه برخه وي چې په هغې سره به زموږ د نن سهار یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. هیله لرم چې په دې یو ساعته خپرونه کې مو تر پایه ملتیا وکړي او راټول شوي مطالب مو د پاملرنې وړ وګرځېږي. اوس د خبرونو وخت را رسېدلی، خو مخکې یوه لنډه دمه لرو. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران ولسمشر وایي اټومي وسلې د ایران د اسلامي جمهوریت په اصولو کې ځای نه لري. ایران او قطر د هوایي چلند د اړیکو او همکاري د پراختیا په برخه کې هوکړه لیک وکړ. په پاکستان کې د اسلامي انقلاب د بری ورځ ونمانځل شو. او د ترامپ څرګندونو ته د روسي غبرګون له غزې د فلسطینیانو د ویستلو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه ده. په خیر اغلی اوس هم بش خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي موږ د ایټمي وسلو په لټه کې نه یو. دا د اسلامي انقلاب د معظم رهبر فتوا ده. د ایران د اسلامي جمهوریت په اصولو کې د بېګناه خلکو قتل عام د منلو وړ نه دی. د اسلامي انقلاب د برلیتوب د شپږ څلوېښتمي کلیزې په مناسبت د سلام سفره مراسم د څه د پاسه سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د سفیرانو په ګډون کې په تهران ترسره شو. فارس ټوډای د ایران ایرنا خبرتیا اژانس له قوله لیکلي مسعود پیزشکیان د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سفیرانو او استازو په شتون سره هیله بخوده چې د سیمې مشکلات حل او نړۍ د سولې پر لور بوزي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته کړه اسلامي انقلاب لا پایله د تروریزم قرباني وو او موږ د سیاسي، دینی او فرهنګي شخصیتونو په منځ کې له هغه کسانو څخه چې زموږ خپلواکي نه خوښوله تر ټولو زیات تروریزم ځپلی دی. هغه وایي ولسمشر، نمایندګان او د جمعې د امامانو په ګډون زموږ شخصیتونه شهیدان شول، خو له بده مرغه هماغه خلک چې د تورستي ځواکونو ملاتړ کاوه موږ ته د ترهګرو لقب راکړ. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر وایي چې جنګ زموږ په ګټه نه دی، موږ د ایټمي وسلو په لټه کې نه یو. دا د اسلامي انقلاب د معظم رهبر فتوا ده. حتی هغه کسان چې په ایران کې ادعا کوي چې موږ ایټمي وسلو ته نه شي راګرځولی، ځکه چې د ایران د اسلامي جمهوریت په اصولو کې د بېګناه خلکو قتل عام د منلو وړ نه دی. پیزشکیان زیاته کړې موږ به له نړۍ سره خپلې اړیکې د وقار، متقابل احترام او مساوي خبرو اترو پر بنسټ پر مخ وړو او لګاونډیانو سره به ضرور اړیکې پراخوو. د هغه په وینا ایران له روسیې او چین سره ستراتیژیک پلان لري او موږ چمتو یو چې دغه پلان عملي کړو، له نورو هیوادونو سره هم کار وکړو، خو مساوي دریز او مقابل احترام زموږ شرط دی. د پیزشکن له وینا وروسته سفیرانو او نړیوالو سازمانونو استازو د سلواغي د 22مې د ایران د اسلامي انقلاب د بری ورځې له امله د ایران ولسمشر او خلکو ته مبارکي ورکړه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په ګډون د پاکستان په اسلام آباد کې هم د اسلامي انقلاب د بری ورځ په شاندارو مراسمو سره نمانځل شوې ده. د ایرنا خبری آژانس له قوله پارس ټوډي لیکلي دي چې د اسلامي انقلاب د بری د شپږ څلوېښتمې کلیزې د نمانځلو شاندار مراسم د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په کوربتوب په پاکستان کې د میشتو ایراني وګړو د یاد هیواد د یو شمېر لوړ پوړو ملي او پوځي چارواکو په اسلام آباد کې د بیلابیلو هیوادونو د سفیرانو ډیپلوماتانو په ګډون ترسره شو. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم په اسلام آباد کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې پستري غونډه کې وویل چې د ایران د اسلامي انقلاب د شلمې پیړۍ د تر ټولو مهمې پیښې په توګه د خپلواکۍ اسلامي جمهوریت او ازادۍ په شعار سره د نړۍ سیاسي ادبیاتو ته یو نوی زیری ورکړ. هغه زیاته کړه پر ځان باور، سیاسي فرهنګي خپلواکي او پر ځان بساینه د اسلامي انقلاب ډلې او د دې خبرو اصلي عناصر دي. په پاکستان کې د ایران سفیر زیاته کړه دغه انقلاب له ټولو خنډونو، فشارونو، بندیزونو سره سره اسلامي ایران د ساینس، ټکنالوژۍ، طب، نانو سیستم، سیل، فضایی او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. امیر مقدم وای د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي او باثباته سیاست له ګاونډیانو سره د اړیکو ته لومړیتوب ورکوي. د غرض له پاکستان سره دوستانه اړیکو ټینګول د ایران په بهرني سیاست کې تل ځانګړی ځای لري چې د دې هیواد د ستر لارښود له ګټو او تاکید سره سره د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو د پراختیا یو مهم عامل بدل شوی دی. امیر مقدم زیاته کړه د ګاونډیتوب په لرلو سره د دواړو هیوادونو ډیری متقابلې اړتیاوې په دوه اړخیزو خبرو اترو سره پوره کیدلی شي، ځکه چې اساسا د ایران او پاکستان د بازارونو طبیعت د یو بل بشپړېدونکي دي او د یو بل سره سیالي نه کوي. هغه وایي ایران په ټوله کې په نړۍ کې د تیلو او ګازو تر ټولو لوی زیرمې لري او پاکستان د مالداري او زراعتي محصولاتو له پلوه یو زرخیز هیواد دی. په پاکستان کې د ایران سفیر وویل د ایران او پاکستان اړیکې د ګاونډیتوب د ګټو د شریکولو او د متقابل احترام په اساس د ټاکل شوو هدفونو په رڼا کې د روښانه افق په لور د پرمختګ په حال کې دي. د نوموړي په وینا زموږ د ټولو ګډې هڅې باید د ظرفیتونو د فعالولو، د سیمې د پرمختګ او د خلکو د ژوند ښه والي لپاره ووسي. د ایران او قطر د هوایی چلند سازمانونو چارواکو د دوه طرفه همکاریو د پراختیا په موخه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د همکارۍ دغه هوکړه لیک د ایران د ملکي هوایی چلند ادارې مشر حسین پور فرزانه او د قطر د ملکي هوایی چلند ادارې مشر محمد فلاح الهاجري ترمنځ لاسلیک شو. د ایران خبری آژانس له قوله فارس ټوډای لیکلي دي چې دغه مراسم په قطر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر علي صالح آبادی په هڅو د ایران د هوایی چلند د اړیکو همکاري د پراختیا په موخه د دغه هیواد د نړیوالو الوتنو د شبکې د پراخولو په موخه جوړ شي ول. دغه راز د تفاهم لیک لاسلیک کولو وروسته دواړو لورو د دواړو هیوادونو د هوایی چلند د فعالیتونو د خنډونو د لرې کولو د میکانیزم او د هوایی ترانسپورت په برخه کې د همکاري د پیاوړتیا د لارو چارو په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. دوی د هوایی چلند په برخه کې د یو شمېر موضوعاتو په اړه هم خپل نظرونه شریک کړل. یو هندي پانګوال د افغانستان په میدان وردګو ولایت کې د شاوخوا 200 میلیون ډالرو په پانګونه سره د اوسپنې د ویلې کولو فابریکه جوړوي چې زرګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شي. د لوکیش کومار په نوم دغه هندي پانګوال وایي چې په جوړیدونکي فابریکه کې به خامه اوسپنه په نړیوالو معیارونو پروسس شي چې په ورځني ډول به 2.5 ټنه تولید ولري. د دې باندې ورده چې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ او بهرنیو پانګوالو پانګې اچونې ته زور ورکړی. مسکو وی له غزې د فلسطینیانو وستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړي. د رویټر خبری آژانس د خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي چې له غزې څخه د فلسطینیانو وستل او د امریکا له خوا د دې سیمې د ملکیت ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې ویلي ول چې د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي څو آبادی کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو بشري سره مرستې وشي او د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربن پل کېدلو تضمین دي ترسره شي. په امریکا کې د ټرمپ د ادارې لخوا د فدرالي کارکونکو د جبري استعفا وروستۍ غورځ د امریکایي رسنیو په وینا د ټرمپ د حکومت د وړاندوینې په منلو سره تر 30,000 زیاتو فدرالي کارکونکو د استعفا پریکړه کړې. د بهرني خبري اژانسونو په وینا د هغه کارمندانو شمیر چې حکومتي وړاندوینه مني د متحده ایالاتونو د فدرالي حکومت د 2 میلیونه او 300,000 کارمندانو څخه 40% برخه جوړوي. د امریکا رسنیو په وینا ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا د فدرالي حکومت کارکونکو ته پاستول شوی برېښنالیک کې د دندې پریښودو په بدل کې د 8 میاشتو وړیا تنخواه وړاندیز کړی و. د راپور له مخې په برېښنالیک کې ویل شوي چې د رضاکارانه استعفا په بدل کې د اتمیاشتي وړاندیز د فبروري تر شپږمې پورې دوام لري. روسي او اوکرين یو ځل بیا د جنگي بندیانو تبادله کړې ده. د اوکرين ولسمشر ویلي چې دغه تبادله په ترڅ کې 150 روسي او په همدغه شمیر کې اوکرينی بندیان له دواړو لورو آزاد او خپل هیوادونو ته ستانه شوي. د نوموړي په وینا په اوکرينی بندیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې له روسي سره بندیان ول. د پاکستان د کراچي په اورنګي ټاون سیمه کې د اوبو پر سر د دوړلو ترمنځ شخړې له امله 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د راپور له مخې دغه شخړه په لومړیو کې د ماشومانو ترمنځ پیل شوه چې وروسته مشرانو مداخله وکړه او په تاوتریخوالي بدله شوه. او د برتانیې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګلتیا وروسته یو روسي ډیپلوماټ له خپل هیواد دغه هیواد شړل دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا اقدام د روسیې لخوا د برتانیوي ډیپلوماټ د شړل په غبرګون کې کړی دی. هغه وایي روسیې د جاسوسۍ په تور برتانیوي ډیپلوماټ ته له هیواد د وتلو امر کړی و. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
دوستانو به هم خراغ لاس. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سوهنیستي رژیم له جنایتکار لومړي وزیر نتنیاهو سره په کتنه کې د بیرغونې په پلمې سره په غزه کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کولو او مصر اردن ته د غزې د خلکو د کډه کولو له طرحې څخه مخکتنه کړې چې د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي. ټرمپ په دغه کتنه کې په دې باندې ټینګار کړی چې په غزه په کنډواله بدله شوې او فلسطینیانو باید نور هیوادونو ته کډوال شي. هغه ادعا کړې چې دا کار د غزې د بیرغمنې او د فلسطینیانو سره د مرستې په لړ کې ترسره کیږي. هغه له دې مخکې هم داسې خبرې کړې وې چې وخت له رسېدو وروسته به په دې اړه د مصر او اردن له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. دغه طرحه دې نه مخکې د غزې په خلاف د اسرائیلو رژیم د یرغل له پیل سره هم مطرح شوې وه چې د اردن او د مصر مشران ورسره مخالفت کړی و. خو نړۍ په دې خاطر د ټرمپ له دې طرحې سره مخالفه ده ځکه چې هغه د بیرغونې په پلمې سره غواړي د غزې خلک وباسي او یا د سیمه اسرائیلو ته خالي کړي. حیرانوونکې مسله د ټرمپ د طرحې په وړاندې د نتنیاهو مثبت غبرګون او هرکلی و. سپینه ماڼۍ اعلان وکړ چې د غزې د کنټرول لپاره د ټرمپ وړاندوینه کې د حماس غورځنګ له منځه وړل او د دوامداره سولې ټینګېده هم شامله ده. په نیوکې فلسطین کې هم ختیز تونلاری سیاستوال هم د ټرمپ لدی طرح سره هر کله کړی دی. د سوهنیست رژیم د امنیت مخکنی وزیر تونلاری بینګویر چې له هم سره د اوربن په خاطر استعفای ورکړی و ویل دی که د ټرمپ طرح عمل شي دی به هم بیرته په سوهنیست رژیم کې خپل کار ته ورستون شي. بل توندلاری سوهنیستی او د خزانه وزیر بزلال سموترینچ هم ویلی چې د ټرمپ پر طرحې سره به د فلسطین هیواد له منځه تر حتی د تل لپاره تر خاورو لاندې پټه شي. په حقیقت کې ټرمپ د بیرغونې پلمې سره غواړي چې د سوهنیستي رژیم نیمګړی طرحه پوره کړي. نتنیاهو په غزې باندې د یرغل په پیل کې ویلي ول چې باید حماس له منځه یوړل شي. سوهنیست اسیران خوشي او غزه د اسرائیلو لاسته ولبېږي. داسې موخه چې اسرائیلی رژیم به ترلاسه کولو کې د زیاتو جنایتونو سربیره ناکام شو. خو اوس ټرمپ غواړي دغه شومه موخه د بیرغونې تر عنوان لاندې پوره کړي. د جمهوری پالو ولسمشر ټرمپ چې د خپل ولسمشرۍ په لومړي پړاو کې د اسرائیلو رژیم لپاره زیات خدمتونه کړي وو، اوس په دغه نوي پړاو کې هم له مخکې نه زیات د سوهنیستي رژیم د موخو لپاره کار کوي. د ټرمپ دغه نوي طرحه په نړیواله کچه له مخالفتونو سره مخ شوې ده. د فلسطین مقاومتي ډلې او حتی د فلسطین کورواکي ادارې هم ورسره مخالفت ښودلی دی. حماس او د اسلامي جهاد غورځنګونو اعلان کړی چې د فلسطین 15 میاشتې د سختو بمباریو او هر اړخیز یرغل ماسرې لاندې چې د امریکا په ملاتړ ترسره شوه مقاومت وکړ او د غزې د خالي کولو لپاره ټوله دسیسه ناکامه شوه. د حماس غورځنګ ویان هم ویلي دي چې د غزې د بیرغونې د خلکو له ایستلو پرته به هم کېدای شي. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ بیا ویلي چې ټرمپ خپل زور ویني زور وینو ته دوام ورکوي او د غزې خلکو ته لبي کوره کېدو سره مخامخ وي. د فلسطین د کورواکي ادارې مشر محمود عباس هم ویلي چې دا طرحه د نړیوالو اصولو سره په ټکر کې ده او د غزې سره پیل لري. د خبرونو پای. دوستانو اوس به تاسو ته زموږ همکاران د شیر و شکر پروګرام وړاندې کړي ول، هغې وروسته به درته د سباون لسیزې دریمه برخه خپرونه وړاندې شي چې په هغې سره به زموږ اوسنۍ ساعت خپرونه هم پای ته ورسیږي.
شیر و شکر ګرون اوریدونکو او د فارسی او پښتو د ادب مینوالو د شیر و شکر په یو بل پروګرام کې تاسو ته خراغ لاس وایو. دا د زه دورانه او زما همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو چې د شیر و شکر یو بل پروګرام درته وړاندې کړو. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. دوستانو په تیر پروګرام کې بو د ناصر خسرو قبادیانی په تعلیمي اثارو خبرې وکړې. ناصر خسرو په درسته نړۍ کې د فارسی ژبې یو پیژندل شوی ادیب دی. اوس غواړو وګورو چې د افغانستان خلک له ناصر خسرو سره څومره بلد دي. د دې پوښتنې لپاره زو افغانستان ته او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد ضیاءالرحمن حسرت نظر په دې اړه اخلو. حسرت صاحب، د افغانستان خلک د ناصر خسرو له اثارو سره څومره بلد دي او دا بلدتیا څنګه رامنځته شوي؟
سلامونه. ناصر خسرو د فارسی ژبې او د دری ژبې یو نومته شاعر دی چې نه یوازې په ایران او تاجکستان کې بلکې په افغانستان کې هم د ده نامه سره افغان شاعران او لیکوال او د ادب مینوال او د ادب لارویان بلد دي. یو ستر عمل اداره چې په افغانستان کې ناصر خسرو د خلکو په ذهنونو کې ځای لري او خلک پیژني چې د اشعار مذهبي او دینی ریښه لري او پر فلسفي او حکمت بحثونه کړي دي او د اشعار محتوا یې چې د هغه دینی فلسفي او مذهبي محتوا لري او د سادی رحمت الله علیه او د حافظ د اشعار ترڅنګ په خوا په جمعهتونو کې هم د اشعار د بیلګې په توګه لوستل کېدل او اوس هم علما کرام کله چې په اشعارو کې دلیل وړاندې کوي او سند وړاندې کوي یا بیلګه وړاندې کوي نو که د نورو لویو شاعرانو د اشعارو نمونې اخلي نو د ناصر خسرو شعرونه هم د دې نمونې په توګه وړاندې کوي. دای ابو المعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی نومیږي چې په 349 هجری قمری کال کې دای په اوسنی تاجکستان کې چې هغه وخت د قبادیان او خراسان او د دې منطقو یو منطقه وه چې اوسنی تاجکستان دی په هغه ځای کې پیدا شوی دی او به په بلخ کې په مصر کې او په بدخشان کې ژوند کړی دی او په 341 هجری قمری کال کې د بدخشان په یمګان کې چې د زموږ د افغانستان بدخشان دی په دې ځای کې له دنیا څخه رحلت کړی دی او تر ډیره پوری د بدخشان کې ژوند کړی. دی یو شاعر و یو لیکوال و یو ګرځندوی و او د فلسفې یو استاد و چې موږ کولی شو د فیلسوف کا خطاب ورته وکړو هم مبالغه نه ده. د حکمت لوستی و فلسفه یې لوستی وه شعر لوستی و ادبیات یې لوستی و او مذهب یې لوستی و. په مذهبي برخه کې دی اسماعیلیه و چې تاثیرات یې په مصر کې اسماعیلیانو څخه اخیستي و یا په همدې لاره کې پاتې شوی و او کتابونه چې دي د سفرنامه ناصر خسرو په نامه یو سفرنامه لیکلې ده یون لیک دی چې په خلکو کې ډېر مشهور دی. وجه دین په نامه یو بل کتاب دی. د اشعارو دیوان دی چې په افغانستان کې ډېر مشهور دی او افغان لیکوال او ادیبان د دغو اشعارو څخه پوهی دي او هغه اشعار لولي ورسره مینه لري او د شعر په ډګر کې په دې راته فارسي دري شاعري په ډګر کې دا یاد شاعری ده او حساب پرې کېدای شي.
ډېره مننه کوو د حسرت صاحب. هو دوستانو په دې هیله چې دغه معلومات مو خوښ شوي وي اوس راځو د فارسي ژبې د زده کړې برخې ته.
شیر و شکر.
شیر و شکر.
قصه.
کیسه.
واژه آموزی.
د ټکو زده کول.
متن خوانی.
دا متن لوستل.
ما اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا جبا فارسی زدکو.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زدکره.
شیر و شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو. واو.
شیر و شکر.
شیر و شکر.
عزیزانو په دې برخه کې تاسو د فارسی ټکي زده کوئ، مهرباني وکړئ د دغه الفاظو تلفظ ته خو پام وکړئ.
پنجم،
پنځم،
ارزشمند،
ارزخمن،
اطلاعات جامع،
بشپړ معلومات،
متعدد،
ډیر شمیر،
گردشگر سفر تاریخی،
د تاریخی سفر سیلانه،
تألیفات،
تألیفات،
کتاب مرجع،
مرجع کتاب،
جهان اسلام،
اسلامی نړۍ،
شهر،
خار،
جغرافیا،
جغرافیا،
دیدن کرده بود،
کتنا کرده و،
محصول،
محصول یا لاستره وړه،
پایان یافت،
پایتا ورسید،
حاشیه،
لمنلیک یا پایچوڑ،
عبارت انداز،
عبارت دی لا یا دادی. اوس برای شو دا متن لوستلو برخه ته، په دې برخه کې تاسو ته یو څو جملې وړاندې کیږي چې د دغه ټکو استعمال پکې جوت شوی دی.
در پنجم مارس سال 1046 میلادی، ناصر خسروی قبادیانی، نویسنده، شاعر، فیلسوف و گردشگر فارسی زبان، سفر 19000 کیلومتری 7 ساله خود در جهان اسلام را آغاز کرد که محصول آن کتاب ارزشمند سفرنامه بوده است.
دا یو زرش پکسل ویختم میلادی کال دا مارچ پا پینزما، فارسی جبه لیکوال، شاعر، فیلسوف او سیلانی ناصر خسرو پا اسلامی نړۍ کې خپل وکلن 19000 کیلومتری سفر پیل کرد چې دا هغه محصول یا پایلا ارزخمن کتاب سفرنامه ده.
او این سفر تاریخی خود را از شهر مرو، خراسان بزرگتر آغاز کرد که 23 اکتبر 1052 میلادی پایان یافت.
هغه خپل دغه تاریخی سفر لمرو خارا، یعنی نسبتاً لوی خراسان پیل کرد چې د 1250 میلادی کال د اکتوبر په 23 پایته ورسید.
سفرنامه ناصر خسرو اطلاعات جامعی درباره تاریخ، جغرافیا و وضعیت زندگی مردم، جمعیت، شیوه حکومت و بناهای تاریخی مناطق ارائه می دهد و یک کتاب مرجع به شمار می آید.
دا ناصر خسرو یونلیک یا سفرنامه د مختلف سیمو د تاریخ، جغرافیا، د خلکو د ژوند، د حالت، نفوس او د حکومتي روده او تاریخی ودانیو په اړه بشپړ معلومات وړاندې کوي او یو جامع کتاب ګڼل کیږي.
وی در سفر طولانی خود پس از عبور از حاشیه دریای مازندران، از بین النهرین، سوریه، حجاز، مصر و نقاط متعدد دیگر دیدن کرده بود.
هغه په خپل اوږد سفر کې د مازندران سین لتسندو لتیری دو ورستا لبین النهرین، سوریه، حجاز، مصر او نورو ډیرو سیمو کتنه کړی و.
تألیفات معروف دیگر او عبارتند از سعادت نامه، وجه دین و دیوان اشعار.
دا هغه مشهور تألیفات دادی، سعادت نامه، وجه دین او دا هغه د شعرونو دیوان. عزیزانو د ناصر خسرو په اړه د لنډ شان متن په لوستلو سره مو حادثه وکړه، تاسو ته د دغه ادیب لاخ پیژندنه وکړو. هیله ده له دغه پروګرام مو پوره پوره استفاده کړی وي. پتلو تلو کې یو ښایسته لمنځ در اورو او په همدې سره له تاسو اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.
مهربان خدای من، بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختیش یک ایمان است و در نهایت حلاوت شیرینی دارد و خیشتنداری یک عبادت. فهمیدم ناکامی به معنای تأخیر است نه شکست، و خندیدن یک نیایش است و انتقال حال خوب به دیگران. فهمیدم جز به تو نمیتوان امید داشت و جز با عشق به تو نمیتوان زندگی کرد. پروردگارا، ما را در پناه خود قرار بده. دریافتم که همه چیز فقط به دست ذات مقدس توست. ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه چیز حل می شود.
الهی از کوی تو بیرون نشود، پای خیالم نکنم فرق به حالم، چه برانی چه بخانی چه به اوجم برسانی، چه بخاکم بکشانی. نمنام تونی که برانی، نه منانم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تونی که گدا
ده سباوان لسیزه. قدر من آوریدم که زمور سلامونم نیکی هیلی با من عزیزانو ده خبرونه پا دیر شیبو که زفاتمی لخبر محترمم کار
علی اصغر حبیدی سرا
ستاسو پا خدمت کیو. ده پرمختک ده روایت ننه برخمو د فجر یا سباون د لسیز یعنی د اسلامي انقلاب د بریا کلیزته ځانګړي کړی ده. په دې هیله چې تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
دونکو پیران کې د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزی یعنی د فجر د لسیزې په درشل کې نو غواړو په دې مناسبت سره یو لټولو په مهم ډګر کې د اسلامي انقلاب په لاسته راوړنو کتنه وکړو، یعنی په دفاعي او پوځي ډګر کې د هیواد پرمختګونه. داسې یو مسله چې تل دښمنانو یې په ضد تبلیغات کوي، خو د ایران دفاعي صنعت دومره پیاوړی سوی چې د نړیوالو په سترګو کې د هیواد د ویاړ لامل سوی دی. د اسلامي انقلاب د بریا له لومړۍ ورځو څخه تر ننه پورې د ایران ځایي ماهرین او ساینس پوهان توانېدلی دي چې په خپلو وړتیاوو او ارادې سره بې له دې چې بهرنیانو ته محتاج واوسي په پوځي ډګر کې لویې لویې پروژې بشپړ کړي. وس په دې خبرونه کې موږ هم د دغو پرمختګونو له ځینو نمونو سره تاسو بلدو.
عزیزانو، خبرونه مو د هغې زمانې په اړه د معلوماتو په ورکولو سره پیلوو چې ایران لا هم د بهرنیانو پورې تړلی وو او د هغوی تر ولکې لاندې وو، یعنی د اسلامي انقلاب د بریا نه مخکې پړاو. د پهلوي رژیم په ډیره څرګنده توګه په ځانګړي ډول په دفاعي او پوځي ډګرونو کې د پرتیو ملاتړ پورې تړلی وو، تر دې حد چې د امریکا او انګلیس چارواکي د ایران په لویو فیصلو کې لاسوهنه کولې. د پهلوي د حکومت له پړاوه پاتې چارواکي په خپلو خاطراتو کې په کراتو باندې د پهلوي رژیم په ارګانونو کې د بهرني سلاکارانو د نفوذ په اکله اعتراف کړی دي. په هغه وخت کې د ایران پوز له لویدیځو هیوادونو څخه یې وسلې رانیولې. هر کله چې به یوه پیښه کېدله، ایران د زیاتو لګښتونو په ګاللو سره په غربي شرکتونو په تکیه کولو، په نتیجه کې په ایران کې زیات شمیر بهرني پوځي سلاحکاران او ماهرین موجود و چې له امله یې د ایران پوځي ستراتیژي د بهرني هیوادونو تر ولکې لاندې راغلی و.
په دغه شان حالاتو کې و چې د جرلس سوه او 1500 لمریز کال د سلواغۍ په میاشت کې اسلامي انقلاب بریالی سو او د پی ایل تي او په ختمولو سره د هیواد کورنیو ارګانونو او ولس ته نوې روحیه ور وبخښله. د اسلامي انقلاب شعار نه شرقي نه غربي، جمهوری اسلامي، په دې معنا و چې ایران هر اړخیز خپلواکۍ ته رسېدلی و او د مستکبرانو له ولکې څخه ځان خلاص کړی و. له انقلاب څخه وروسته په همهغه لومړیو کلونو کې ایراني ماهرینو هڅه وکړه چې پوځي او دفاعي صنعت له واردونکو څخه په خپلواکه او حتی صادرونکو صنعت باندې بدل کړي. البته چې دا لاره آسانه نه وه. په 1950 لمریز کال کې تپلې جګړه، د تجهیزاتو کمښت، د غربیانو ظالمانه بندیزونه د کورنی پرمختګ په وړاندې لوی خنډونه بلل کېده. لیکن همدغه سخت جنگی حالات او بندیزونه د ځوانو ماهرینو د پنځونې او ځان بساینې زمینه برابر کړه. د پوځي تجهیزاتو له تعمیرولو نیولې بیا تر پوځي پرمختللې سازو سامانونو جوړولو پورې قدم په قدم پرمختګ حاصل شو.
په پوځي او دفاعي ډګرونو کې د غزان بسیانې یو څرګند نمونه هغه حیرانوونکی پرمختګ دی چې په توغندوی ډګر کې ترلاسه شوی دی. د لند واټنه، مینز واټنه او لیری واټنه توغندیو د جوړولو ټکنالوژي په تیرو لسیزو کې د ایران له مهمو پوځي لاسته راوړنو څخه بلل کیږي چې د ایران تخنیکي او صنعتي وړتیا نړۍ ته څرګنده کړې ده. د بندیزونو سربیره ایران نن سبا په منځنی ختیځ کې یو له تر ټولو ستر توغندوي ځواک بلل کیږي. د شهاب، سجیل، خرمشار او ذوالفقار توغندی هر یو بیلابیلې وړتیاوي او ځانګړنې لري چې دا د ایران د ځایي پوهې او ټکنالوژۍ د پنځونې څرګندونه کوي. د پام وړ مسله دا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت توغندوي پرمختګونه له دفاعي چوکاټ نه بهر په علمي او ټکنالوژیکي ډګرونو کې هم خپل اثرات څرګند کړی. ایران په خپلو کورنیو ماهرینو باندې په تکیه سره توانېدلی دی چې یو شمېر سپوږمکۍ هم فضا ته واستوي. امید، رصد، د علم او صنعت زیری او فجر یا د یادو سپوږمکیو بیلګې دي چې په فضایي ډګر کې د ایران توانمنی ښیي. د ایران د غذایي توانمنی د پراخو علمي څیړنو زمینه برابره کړې ده. ایران د فضایي علومو په برخه کې د پرمختللي هیوادونو په لیکه کې راوستي چې ورسره د ایران ملي امنیت پیاوړی شوي او علمي او تخنیکي مخ نوون کې ځواک رامنځته شوی دی.
ایزانو اوس چې مو د هوا فضا بحث اشاره وکړه، مناسبه ګڼم چې د ډرونز یعنی بی پیلوټو الوتکو ډګر ته هم یو کتنه وکړو. ایران په تیرو دوو لسیزو کې د پوځي او مختلفو ماموریتونو ځانګړي بی پیلوټو الوتکو په جوړولو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې دي. د مهاجر، شاهد، سیاد، ابابیل او کمان بی پیلوټو الوتکې د یادو لاسته راوړنو ځینې مثالونه دي. دغه بی پیلوټ الوتکې چې د ځایي ماهرینو له لوري په کورنۍ ټکنالوژۍ سره جوړې سوي دي، د جګړې، جاسوسۍ، څار او پیژان په ډګرونو کې له نړیوالو نمونو سره ورته کیفیت او وړتیاوې لري. په ځایي پوهې باندې تکیه د ایران د دغه لوی پرمختګ لامل بلل کیږي. داسې ټکنالوژي او پوهه چې د بندیزونو او اقتصادي معاصرې په سیوري کې بڼه اخیستې او د ایران په لویه وړتیا بدله سوې ده. د ایران پوځ او دفاعي صنعت یوازې د توغندیو او بی پیلوټو الوتکو جوړولو باندې بسنه کړې نه ده، بلکې د سمندري صنعت په ډګر کې لکه د لویو جنگي کښتیو، ځغلنده کښتیو او اوبتلو په جوړولو سره خپلې وړتیاوې ثابت کړې دي. د ایران جوړ جماران، دنا او سهند جنگي کښتۍ د پرمختللي راډارونو او تجهیزاتو له درلودلو څخه هاخوا په کور دننه کې ډیزاین سوي دي. د اوبتلو په برخه کې هم غدیر او فاتح چې په یواد دننه کې جوړ سوي دي له چټکو مانورو او جنگي وړتیاو څخه برخمن دي. همداشان ایران خپل ځغلنده چټکې کښتۍ هم جوړوي چې په پوځي مانورو کې لیدل کیږي.
باید په دغو پرمختګونو کې د ځوانانو او د ساینس پوهانو له بېساري رول څخه غافل نشو. نوی نسل چې د هیواد له پوهنتونونو څخه فارغ تحصیل کیږي په څیړنیزو مرکزونو او دفاعي صنعت کې په کار لګیا کیږي. د حکومتي ارګانونو ملاتړ څیړنیزې پروژې او په بنسټ شرکتونو ته ورکول شوي سهولتونه د علم او صنعت له ودې سره زیاته مرسته کړې ده. په حقیقت کې د اسلامي انقلاب په لوی سیاست کې د ځایي ټکنالوژیو ودې ته اهمیت ورکول او له پنځون او نوي ابتکاراتو څخه ملاتړ نوي نسل ته د کار زمینه برابره کړي څو هغوی خپل نوي نظریې عملي کړي. په دفاعي صنعت کې د ایران د لاسته راوړنو یوه بله برخه د هوایي دفاع ډګر دی. نن سبا ایران ډیر پرمختللي هوایی دفاع سیستمونه جوړ کړي دي چې ځینو یې حتی له بهرنیو نمونو څخه هم ښه کار کوي، لکه باور 303 سراج، مرساد، زوبین او نواب. دغه دافع اوا سیستمونه د ایران د اسمان د امنیت د تامینولو په څنګ کې نړۍ دا پیغام ورکوي چې ایران نور په بهرنیانو پیلی ندی او خپل د ځان دفاع کولی شي. دغه سیستمونه په انجینیرینګ برخه کې د ایرانی ماهرینو د وړتیاو خودنه کوي.
قدرمن اوریدونکو یو بل مهمه لاسته راوړنه په هیواد دننه کې د جیټ جنگي الوتکې جوړول دی. ایران د یاسین په نامه روزنیزو موخو لپاره جیټ الوتکه جوړه کړې ده چې ټولې پرزې هم د هیواد په داخل کې جوړې سوې دي. د دغو لاسته راوړنو د امله ایران اوس نه یوازې خپل ضرورتونه پوره کوي، بلکې د نړۍ له 40 هیوادونو سره د پوځي او دفاعي تجهیزاتو په جوړولو کې همکاري او صادرات کوي. دا کار د ایران نړیوال مقام لوړ کړی او د دفاعي ډیپلوماسیو د لا پیاوړتیا سبب سوی دی. د ایران د دفاعي او پوځي وړتیاو پاکله یو له ټولو مهم ټکی د ایران د دفاعي نظریې اخلاقي اړخ دی. دا رسندوی تبلیغاتو په پوټه ایران هیڅ کله د ډلو وژنو وسلو په تیره بیا د اټومي بم د جوړولو هڅه نه ده کړې. ایران نه یوازې انساني او نړیوالو قوانینو ته غاړه ایښودلې، بلکې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د شرعي فتوا له مخې ډله وژنې وسلې حرامې بلل سوي دي، ځکه ایران د ډله وژنو وسلو د جوړولو پسې نه ځي، بلکې یوازې خپل دفاعي وړتیا زیاتوي څو د بهرنیانو د ګواښونو په شنډولو بریالي سي. وس پښتنه دا ده چې ولې له دومره زیاتو لاسته راوړنو سربېره غربي رسنۍ لا هم د ایران فضا سرچپه یعنی پوټه شي او د ایران د لاسته راوړنو د بې اهمیت ښودلو کوشش کوي؟ ځواب یې دا دی چې د ایران دښمنان او مخالفان د ایران له سیمه ییز او نړیوال مقام له لوړېدو څخه ډارېږي. هغوی د بندیزونو په ترڅ کې د رسندوی تبلیغاتو په وسیله غواړي له ایران څخه یوه کمزوري او پس پاته هیواد انځور وړاندې کړي، حال دا چې کارپوهانو په وینا ایران د سیمې له ټولو یو پرمختللی هیواد دی.
ګران اوریدونکو، د سباوند لسیزې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته ورسېده. نو موږم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
تل پاتې وژمې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو د خوښې ور وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او وړتیاوې د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیځ آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړی شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت ستوایی. ستر اسلامی تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایی. زموږ هدف باید داوی او دا د 40 لاریون دغه هدف ته در رسیدو یو ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسکونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنز پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنز تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنز تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردگار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقه هڅه کوي خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅ کله و نه توانیږي. عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.